السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوي ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوی ډیلی او د دې غونډې نور برخوال له کوم اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دوی اندېښنه خاص اصلا د افراطیت نه ده. لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
د هلمند او اروزګان ولایتونو اوسیدونکي د ژمي راتلو ورخطا کړي او وایي اقتصادي وضعیت یې دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په سختۍ برابروي. او د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي په ډېرو ځمکو باخونه ایښودل شوي چې اوس ښه حاصل ورکړي.
چې له تېر کال څخه 2000 میټرک تنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوي او په لاس باندې راغلي.
د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ځوان فکر ونې خبرونه مه هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر دا خبرونه چمتو کړي دي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. په لسګونو افغان پیلوټان او یو شمېر خبریالان عربي متحد اماراتو ته په الوتکه کې انتقال شول او واشنگتن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د آنلاین غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند تر څنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تېره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي چې هره ورځ 4,500 افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم دي له افغانستانه د ایران لور ته اوړي. هغه الوتکه چې د امریکا له لورې روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. په لسګونو افغان پیلوټان له نږدې درې میاشتو راهیسې د پلازمېنې د دوشنبې بهر په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې وو. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت ویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 133 هغه پیلوټان وو چې امریکا روسلی وو. ټاکل شوی ده دا کډوال بیا د امریکا متحد ایالاتونو ته ولیږي. د لرن افغانستان په نوم بنسټ اجرایي رئیس پښتني دورانی د ټالبرګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټالبرګ په ټویټر کې لیکلی دي چې پښتني دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړې دي. د ټالبرګ په ټویټر کې د اغلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 ډیجیټل ښوونځیو او 900 کوونکو کار پیل کړ. په 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 2000 ته ورسید. یوازې 800 ښوونځي مو لرل، 15 کلیوال ښوونځي مو هم وو. د اګست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له زده کړو محرومې شوې، خو په وروستیو کې طالبانو په هرات او څلورو شمالي ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووېډ-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل، د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکي لپاره د نړیوال سیمې مسؤلیت په برخه کې اوسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دی راغلي، خو ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او موسسو استازي په یو نه یو ډول پکې راغونډ کړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګ وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. او روسي خبر دا چې د شل ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحد عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمن ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شل ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم آسترالیا ترمن سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پایلوبه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور بیا ازادي رادیو ټکی کام. او سم راپورونه ته مخه کوو. د خبرونه لومړی موضوع د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجید دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، دا مهال د افغانستان د ګاونډیو وی ویل چې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډلې نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې د پای په لمه کې ګډونوالو په یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نوې ډیلی کې نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت و سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ییز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته لتلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکي ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ یې وویل د وضعیت له کړکېچنېدو به تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشې توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړې. په افغانستان کې د نامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې ناستې ته بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستاني چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل د دوی پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتک په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خپره کړه او پکې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللي. تمرا ترویکا پلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیس پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکارا او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هېواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
په نوې دلی کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې نننۍ غونډې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوې دلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې دلی دریسته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې دلی ته نه دی تللی او نه هم د هند جګپورو چارواکو ورسره خبرې کړې دي. بخکار البته نوې دلی د افغانستان په اړه روان وضعیت له کومه اړخه اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونه ټول د په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتک په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ ته راغلی ده او طالبانو په فزیکي تور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنا هم د سیمه هیوادونه خامخا د اندېښنې پر ریات باندې دوی خپل ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازی هلته نه وي او یا هم لکه نن چې ډیلي کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دا پلاوی هم هلته ګډون نه کوي. نو بنا هم دغه وخت کې چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرټس هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګمانه کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر
لري.
او دا به د خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یې خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
معارف صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تر اوسه هم غوره شوی دی؟ تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. هغه هم تقریبا لکه غیر په رسمیت پیژندو، لکه د دین هیوادونو سفارتونو لاتو پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماتیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قنصلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو لاتو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل بمثله برخلاف د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو دی ډیپلوماتیکو اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر رسمیت هم نه ده پیژندلای. نور اور د هندستان پکې منډه کوونډه د بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بهرنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت ټولګي سره یو
هدف زما دا چې اجیت دوال چې وایي چې ګاونډیان باید په خپلو کې نږدې همکاري وکړي او اوس هم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفادې خپلې اندېښنې هم د افغانستان له ګاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې هغو اندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوی ډیلی لري دا کومې اندېښنې دي؟
اجنډا نه لري. مثلا د افغانستان په کچه افغانستان پر رسمیت وپیژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو. په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوي دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي، او هر هیواد معیاري نظامونه لري. په افغانستان کې دوی په دې باندې تیز او معیاري نظام نشته، اساسي قانون وجود نه لري، بنیاد د اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کړي چې موږ موقت وو، دولت کې مګر دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده. دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د داعش ټرک په افغانستان کې لیدل کېږي، یو اندېښنه دا هم ده. پر هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي داعشان ده چې هند کشمیر افغانستان ته راځي. سناریو هم بدله شوې ده، د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې عادي جوړی کړي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی. د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري. نو بلان کېدای شي سناریو بدله شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو. نن نوې ډیلی د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد، دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنی لري چې یوه ورځ وروسته بیا اسلام آباد دی وی غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي. کچېر ایران یو عمل کوي، خامخا سعودي دا کار کوي. کچین عمل کوي په سیمه کې، خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي. همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل کړي، مجری هواد په افغانستان کې جواب کوي او ردی الله نه ګټي او پیسې لاس تر وړي. نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به سبا ته بل سبا ته دوی عمل کوي او دوی باندې پروګرام مختبی، هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې په اړه مو د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارش سره مرکه واورېده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه نن پای ته ورسېده. د غونډې د پای په اعلامیه کې ګډونوالو په یوه باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنه هم وکړې.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونی ځ خبرونه مهیروي. په هلمند او روزګان کې ډیر خلک د ژمی راتګ ورخطا کړي. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل برابروي. د دوی په وینا وزګاری وی خواته د او د خوراکي او نور موادو به هم بلې خواته چې په دې وروستیو کې ډیر لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیون افغانان هم له قحطۍ له ګواښ سره. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویر لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړی او واو د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصادي له لوړاندې ځپل سوی وو، اوس د طالبانو په واکمنۍ دوسرے اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دي، ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې په خښه کې پر دندو وو اوس بیکار دي. نوراغه د مرکز لشکرګاه شهر وسیدونکو دی. دی وای لوی خو بیکاری ده، لبلی خو یمی را روان دی او لبلی خو د توکو بی اسمان ته ختلی دی.
یا وروره تر اوسه خو مرانیول نه دی. بیکاری د یوې خو د بی پولی د بلی خو دا او هغه مواد چې مثال په ژمی کې استفاده کیږي لکه بوټي غاز د سينور د اگر سر درالیم لون دی. یو کیلو غاز تقریبا 100 روپی تر رسیدلې ده او بوټي هم دغه سي ګراند نو بیخي د مشکلات سره مخ یو. بیکاری او غریبي د یوې خو دا او دا چې شنګران سوي دي دا مشکلات د بلی خو خدای پاک دا مشکلات تل کې بیخي د مشکلات
د دغه شار یو بل وسیدونکو عبد الواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپلې مرستې ګړندې کړي. د په خبره ک نړیوال مرستې و نه کړي نو ګڼ شمېر افغانان به د لوږې او سړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هره ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاري له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر قاچاقي لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تېره ورځ ویلي چې 2.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډېره برخه ده د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمېره 4 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 3 هیوادونو کې شاوخوا 5 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. ډیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللی دي. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نور بیبي او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
کینیان په کلی کې دا د کلی ټول ټکان اوړي د خدای پاره دا وسنګ مسلمانۍ دا وسنګ دولت دا وسنګ فائدہ نه څنګه
مسلمان د غیرت نه استیا یتي مان کونډیانی ولا کبل کمی چې په بغا خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیرا کړی دي مشه پرڅه کړی دي پردو مسلمانانو سره غړي راکړی دي مشه په سر کړی دي پردو مسلمانانو باندې بدیر وتی چې واګه فنان په سم پریاري چې مشه وګوره بل غړي رانی مې کرای کی پرماس شپه پکېره کو.
د ورزګان ولایت اوسیدونکي دغه راز ادعا کوي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موسساتو له لورې هم سوي اړمنو کسانو ته نه ورکول کېږي او په خبره یې چې ځایي مسؤلین یې هغه چا ته ورکوي چې زور او زار ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعاو په اړه د ځایي خیریه موسسو د مسؤلینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي خو بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې دی چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کېږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلی او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمني لا هم امریکا کنګل کړې ده چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
جگده جدرانو همکرانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم غټای دی له خوست نه. ګرانو همکارانو که زما پیغام نړیوال ته ورسولو زه به تاسو نه منندوی یم ځکه ما ته هر فقط او فقط همدا یوه هیله را پاتې تاسو خپل پیغام ثبتوم. زه نور ستړی شوی یم په دې وطن کې. یو مکتب و هغه هم دوی را باندې بند کړلو زما خیلو باندې خاورې واړولې. زه پرې هم نور ژوند نه ستړی شوی یم نور زغم نه لرم نه زغملی کېږي نور د ټیټې سترګو ژوند دی هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت چې وي زغموی خو نور نه کېږي له مانه. زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم زه هیلې لرم زه راتلونکی لرم.
الو السلام علیکم. دغه دا د شمال له خلکو سوي درس وایي د جنوب د خوای بند کړي ولې ولې د مور د مېرې دغه پېکېږي سلام دای تامه
بختواله شایم مونږ خو د جرمني او د ډېره مننه کو چې د افغانستان ته بیرته سفارت ورولي او د دې د کوره بودوي د طالبانو نه مده غوښتنه ده چې د دې حق قدر عزت وکړي او خامې مستیاي وکړي او خای په مېلمستیا ونه زوي او امنیت وسوتي او مونږ بیا ډېره مننه ته نکو د جرمني حکومت نه چې افغانستان ته سفارت ورولي او د دې رادیو ته ټول تسلیمونه د بختواله شایم طرف
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا دلی اړو نه وختنه کومه د ما پیغام ضرور نشته کې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د ټول شو دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان د دې سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی په ځان پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پندور د کیږي چې بند پاتې دي د غمه دی او خلک چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پریښیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي سږ کال به د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې په شاوخوا یو زرو درې سوه جریبه ځمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوو نوي باغونه جوړ کړو چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. بڼواله کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د کرنیزو آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره ورته باید نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه یې د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په دیارلس سوه جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړي او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تېر کال څخه 2000 میټرک تنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. له دې جملې څخه 10000 میټرک تنه سترس چغه لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي او پاتې 9000 میټرک تنه تولید مختلف نوع میوه‌جات دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات چې دغه کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسېږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی ولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امروتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چېرته سنه حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم مسالات چې دغه باغونو نه لاسته راځي په ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاش.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت به ځانګړې پاملرنه وشي او په همدې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خپرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا.
د لومړۍ برخې وروستۍ ته نږدې شوي و. دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو ځوان فکر ونیزه خپرونه مه هیروئ، خو اوس به یو لنډ راپور واخلو. په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو چې اوس د جامو تراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پرمخ وړي.
8 کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهوره فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختۍ وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چېرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله له خپل کوره بې ځای سوه. د رويټرز خبري اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووجل سو او د پیښې د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله میړه ناروغ سو او خپل کار ته دوام نسوي ورکولای، خو دې هلال له لاسه ورنکړه او پریکړه یې وکړه چې خپل ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې له احمد شیبره د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتني دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمین ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
او سم پاموکلی سپورټي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وای د تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې تر بریالي برخه اخیستنې وروسته افغان لوبغاړي نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې و چې و د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونه وګټل. نوموړي ویل په سیالیو کې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان لوري غلام مرتضی صالح د سرو زرو، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران او رامش حسینی د سپینو زرو او جواد ززی، عاطف یعقوبی او شهرام خاکسار د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړل. نوموړي وایي د تکواندو افغان لوبغاړي بنن کابل ته راورسیږي او سبب ورته د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ستاینې مراسم برابر شي. د تکواندو په دې نړیوالو سیالیو کې د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه اخیستې و چې افغان لوبغاړو پکې 3 ځای خپل کړ. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان لوبغاړو دا بریا وستایلی او پر خپل فیسبوک باندې ټول افغان ملت ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. په کابل کې د فوټبال امن جام سیالۍ ټاکل شوې چې د دې سیالیو په لړ کې نن طوفاني حریرود د شاهین اسمایي او سیمرغی البورز د هندوکش رقابانو په وړاندې لوبغالي تخته شي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبو کې بیا طوفاني حریرود میوند اتلانو ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د تیر ورځې په بل لوبه کې چې د سیمرغی البورز او باسین اتسپی ترمنځ ترسره شوه سیمرغی البورز 2-0 په وړاندې باسین اتسپی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د تیر جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو ترمنځ د لیگ په شکل پیل شوی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا لس ورځې دوام کوي. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور دننه د فوټبال تر ټولو سترې سیالۍ دي چې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې د 2021 شلوریز نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن ترسره شي. په لومړی نیمه پایلوبه کې نیوزیلند او انګلند سره مخامخ دي. دا لوبه د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو بل نیمه پایلوبه به سبا د استرالیا او پاکستان ترمنځ وشي. دغه شان ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلوبه د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14 ترسره شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. د ځوان فکر خپرونه ده او زه همایون هیواد د خپرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې د بیان ازادۍ په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولی شي نن سبا خپلې خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، د بیان د ازادۍ په اړه به وغږېږو چې کوم مسایل دي چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولی په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولی شي دوی بدیلې لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپلې خبرې وکولی شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلي لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خپرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپلو درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو، په خیر در راشي. پیل به یې له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپله د بیان ازادي څه ده؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام تاسو ته، د ډیرو درنو اوریدونکو ته، او تاسو ګرانو مېلمنو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سری کرښې لري، او دا سری کرښې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پیمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو ته هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده. ستاسو په هر ټولنه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي، او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا په اکثر هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرښې اچول کېږي، خو تر ډېره دغه کرښې ضعیفې وي. د بیان ازادي کې خلاص تعریف کوو، د یوې ټولنې وګړي وکولی شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټولو مسایلو په باره کې په واضح ډول د هرې لارې د خو هر ډول چې وغواړي بیان کړي، مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي. البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي. مثلا یو مسله پکې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده، چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی، هغه به محکمې ته مراجعه کوي، او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې دا خبره واقع ده، افترا یا تومت دی او که نه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهیر. تاسو خپله د یو رسنیز او څېړنیز مرکز مشري کوي، که د اوسنی وضعیت په اړه راته وغږېږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي، هغه څه چې په زړه کې دي، هغه ویلی شي.
او تاسو ټول اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو، دا چې قانوني لحاظ تاسو میلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډېره پورې د بیان ازادي دته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې، هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتقاد ته یاره ووایي. اسلامي امارت چې دینی خوځښت دی، او هغه د ډېر تر دیموکراتیکو اصولو نه دینی اصولو ته شمن پاتې شوی دی، نو بنا د دوی غوښتنې هم تر نورو نه لږ تیزې به وي، تندې به وي. خو داسې ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې، په تلویزیونونو کې، هغه تلویزیونونه چې د کابل نه خپرېږي، بهرني تلویزیونونه نه دي، د افغانانو تلویزیونونه نه دي، په هغې کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شنندان هر څوک خپل نظر وایي. دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغییر شوی دی. د خلکو سره ذهني ویره ده. هر ځوان په دې ډارېږي چې احتمالا څه ووایي، اسلامي امارت دای تعقیب کړي او دای بندي کړي، دای ونیسي. خو موږ تر اوسه پورې د شاوخوا درې میاشتو څه کم درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دي اورېدلي چې یو څوک د وینا په اساس بندي شوي وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وډبه ول شول، تاوتریخواله رامنځته شو. د هغې لاملونه نور څه وو، دا نه وو چې دوی ولې خبرې کوي. د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستې ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې زی خبريالان مثال د خبرې د یو ناسي د یو لاریون ویډیو کوي په دغه وخت کې ک مثال د خبريالان وحل کیږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کیږي فکر نه کوي چې د خپل د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت یعنی خلک راوتی دي لاریون کوي خپل خبره کوي په سولیز ډول خپل حق وړي دا دغه حق دی بل څوک راځي دغه څه خبروي نو په دغه سره مورید کې چې بیا تاوتریخوالی را مستکیږي فکر نه کوي چې دا د بیان د ازادۍ سره مخالفت دی
بله په لومړی کې داسې تپېښ ول هغه وجه دا وه چې د اسلامي امارت حاکمیت نه وروسته طالبان تر ډېره پورې د ښاري نظم دپاره یا د ښاري تعامل دپاره دوی خپل اعتراف کول د بهلا مجاهد صاحب په ټینګار باندې څوځلې وویل چې زموږ مجاهدین تر اوسه پورې د ځینو پېښو سره یا د ځینو کړنو سره بلدیت نه لري هغه پېښ ول موږ ولیدل چې یو شی زه ټینګار پې کوم او غواړم چې واضح کړم هغه دا دی چې هر ملک او هر نظام کې د بیان ازادۍ ته ژمن هم دی چې موږ پرمختللي هیوادونه واخلو اروپا او امریکا را واخلو خو دوی تر یو ځایه پورې خپل وختن لري هغه وختنو ته یا هغه کرخو ته چې دوی ټاکلې دي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي موږ ډېر ځلې لیدلې دي چې په امریکا کې د یو اسلام پالای په پرېدو په برخه کې یا د هغه نه دی و انځور برخه کې د امریکای حیثیت څخه د مرستې کې چا راپور خپور کړی وی هغه نیول شوی هم دی ویډیو هم ته خپل شوی دا
ذکر کوم مننه مننه بهر صاحب
پیر وی خو ورو په دې تعامل سره بلستی حتما به بیان ازادي منی حتما به د خلکو انتقاد منی او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمينه سازش ته دا وغه ته حق شته
خوشاله وسې بهر صاحب فضلی صاحب لتاسی هم د پښتون دا چې د تیر حکومت یو لوی لاستروړن د بیان ازادي ګڼل کېدله حکومت بدل شو څه فکر کوي د بیان ازادي حق هو سم شته د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي خپل خبرې وکړي هغه که د لاریون په ډول وي که هغه په لیکلي بڼه وي که هغه له رسنیو سره په مرکو کې وي دغه حق هو سم شته د بهیر صاحب خبرو تاسو څه تبصره لرئ
سلامونه او درنښت د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده هغه که په دینی او مذهبي امورو کې وي او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي دې ته په درنښت سترګه کتل شوي د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي لکه څنګه چې استاد ویلې د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډېر لوړ ارزښت ورکړل شوی تاسو چې تیر تاریخ وګورئ د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه په ډېر توند تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي او هغه ته وایي چې کچیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شي نو زه به ستا په وړاندې درېږم او په تیر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړنو څخه یې موږ وګورو هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد وو خلک به پکې توندې نیوکې هم کولې ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شوي او هیڅ کله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه و اورېدلې چې د اسلام مقدس دین تر کې توهین شوی وي اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی دا حالت محدود شوی د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې د دې هغه کار لکه دادی چې یو خو ډیری رسنۍ بندې شوې او ډیری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به جوړول هغه هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي نو تاسو د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو له هغوی سره اړیکې لرو تاسو څه دې څه پوهیږئ چې ډیری ژورنالیستان له هیواده ووتل د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول یا ځینې بندیان شول یا ځینې ورټل شول وټاکول شول دا په خپل د بیان د ازادي د محدودیت دوه مسله درېمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیک نقد به کوو دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده
فضلی صاحب تاسو بیرته راګرځو البته یو مسله چې وړو استاد حمیدی سره مطرح کو هغه دا حمیدی صاحب چې فضلی صاحب هم یادونه وکړه چې ډیر خبريالان یا لیکوالان هغوی بهر تتللی ډیر رسنۍ تړل شوی دي خپل دا د رسنۍ تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبريالانو تک تاثیر به سوي
دقیقا هیوا څه مترم ګوره تاسو ملما بهر صاحب اشاره وکړه چې هڅه ګل ګلزار دی او هیڅ خبره نشته داسې نه ده
خلق زندان ته چول شوی دی خلق یوازې په دې خاطر وهل شوی او تکول شوی دی چې هغه په فیسبوک کې لیکته کوله نو د بیان ازادي هم دغه چې زبر حق ولرم چې د دولت دغه دروازه په تنه او څنګه د دولت چې موږ له غاړو دغه دروازه په تنه کوم دا چې تاسو راځي دی ویان د خله یو څوای په رسنیو کې او د هغه خلاف کار کوي زبر حق ولرم چې دې مسلې او پوښتنه وکړم د بیان ازادي اوس وخت ښکارا تر تعرض باندې دا محدود شوی دی نو یو ځدا چې موږ رسنۍ او اکثریت کارتون کې او ژورنالستان به حق تللې دي او رسنۍ تړل شوی دي بلکې رسنۍ ته مشخص توکي تړل شوی دي دا د اسلام سره ټکر کې دی دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی او دا د کوم دغه سره ټکر کې دی تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ او دا باید وایي هغه باید ونه وایي دا خپل د بیان ازادي محدودول دي او اوس تاثیر څه دی ګوره موږ اصلا ولې بیان ازادي ته ضرورت لرو خبره په ټولنه کې دا ده موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لرو چې خپل ځان انتقاد وکړو خپل کړنې وارزو خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو او څنګه د ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونه مختګي نو تر هر چا ډېر د انتخاب دولت ته متوجه دي بل موږ کول شي د خپل دولتونو ټول کړنې وارزو اوس موږ څنګه پوهېدلې شو دا خبره ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویل شي لیکلی شي وویلی شي ادا کولی شي مګر خلک وخت نه کوي خلک اعمال ګوري تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوا او مهات تر دریو انجوانې چې نو دي چې هغه د ټول دولت د ټول ولایتونو د هر څه مسایل معلومات لري دا خپل محدود موجودیت دی په بیان پزړي باندې تا پر رسنیو کې موجودیت وځو چې په دې ډول باندې باسا غونډې په دې ډول به مسایل مطرح کوي شکی باندې یو پلانې باندې دا خپل محدودیت دی په دې ډول موسیقي دی په دې ډول باندې فلم دی سریال باندې یا سریال باندې فلم باندې ډراما باندې هغه باندې دا ټول محدودیتونه دي تاسو کله دا محدودیتونه وځو تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولې ولاره مثلا تاسو سینما مونه کوي تاسو سندرې مونه کوي تاسو موسیقي مونه کوي تاسو رسامي مونه کوي تاسو مجسمه سازي مونه کوي دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې مختلفې هر څوک هر څه په یو طریقې ویني چې تاسو د ټول باندې باندې وځه کړئ او تاسو هر څه د اسلام سره تړلې اسلام بوره ډیر واسي مفهوم دی مقدسات او توحید په مشخص قانونو کې تشریح کېدل شي خدای چې دغه شی د اسلام خلاف دی او هغه شی د اسلام خلاف دی د چا د اسلام د اسلام کوم تعریف مشخصه په اسلام کې مخکره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې د حرام ده او څنګه ده تاسو رخصته هم مطلق بند کړی ده تاسو د خزو حضور مطلق بندوي تاسو سینما مطلق بندوي تاسو نور کار نه کوي تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل د شو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغات ته ځانګړي کړل دي د پارلمان تلویزیون محل ته وخت د معرفت تلویزیون بل خبره ده موږ د معرفت او موږ د نور ذکرو وزیران وایي زه په دې چې موږ د موقع په متو ته چکل شي وي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین مشخص موضوعات لري کوي دا په خپل د بیان د ازادۍ محدودول دغه شیان هم دغه احساساتي مسایل مطرح کول او د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدا خپل دیکتاتوري ده دیکتاتوري نو کار نه لري چې ما نه دي چې تاسو له شاته ودرېږي او غلبو
مننه حمیدی صاحب بهیر صاحب لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړه ځینو مسایلو ته او استاد حمیدی اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوې چې مثال ویل شوی دی چې دا شیخ پور کې د مخ پروي یا مثال لځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبريالان ته ویلي او مخکل دی چې کوم راپورونه خبريږي هغه باید له دوی سره شریک شي نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دی حکومت ته څه کول پکار دی هغه کسان چې خبري کوي چې مثال رسنیو سره کار کوي خبريالان دي لیکوالان دي ترڅو دوی مطمئن شي چې دوی ته خطر نشته ده
بله اسلامي امارت کې دای شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین هم غیر امنسته کوي چې د شکایتونو مرکز مو درلودو کمیسون مو درلودو ده مرکز مو درلودو په هغه اوس فعالیت نه لري نو حتما به د اسلامي امارت او د خبرې یو دا هغه مستقیمه چې هغه باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کوي چې زه څه غواړم او څه غواړم څه کولای شي یا نشي کولای موږ کله کله په یو
داس خبرونه باندې هم استدلال کوي چې هغه واقعیت ونه لري. زه د بلګې توګه باندې افغانستان کې به هیڅ رسنۍ داسې نه وړاندې شوي چې فیسبوک د فعالیت د وجې نه د خبریال یا د یو فعال بندې شوی وي. ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم او د کابل نه معلومات زما هدف دا دی چې موږ نه تنها په افغانستان کې زه نه پوهېږم زموږ دوستانو په کوم هېواد کې اوسېږي. هر هېواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي او موږ په افغانستان کې دا هم مخکې د امارات نه هم دا وه هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام بدلوي. هغه څه چې د دوی د نظام په خلاف باندې مخامخ ګواښ وي هغې ته فکر نه کوم چې جزاو په امریکا پرسنه چې جهاد د یاد اسلام په شخصیت په نامه باندې بحث ونه ګوري امریکایان هم به ورته اجازه ورنکړي.
د باس یو بیل اړخ دی بهیر صاحب. آیا ځوانان کولی شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه په خوای چې کوه مینې حتی هغوی به پکې ټکول کوم کسان چې مسؤول و په هغو به طنز کوو په هغو به نقد کوو؟
دا نقد که نه وایي ځواسته ډېر واضح وایم. غیرت اشرف چې کله د لوړو زده کړو د وزیر د خوانه د کابل پوهنتون رئیس مقرر شو یوازې او یوازې د لرې کېدو له امله زما د معلوماتو مخې نه همدا و چې په خواله رسنیو کې په وزیر باندې انتخابات هر اداري خلاف باندې یو مقرر شوې ده. بالاخره وزیر
ستاسو غږ پرې پرې کېده خو خبره مو واخیستله. معنا کېدی شي که خلک حق لري کولی شي انتقاد وکړي. فضلي صاحب، د اوسني حکومت په راتګ سره لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه ځینې رسنۍ وتړل شوې، خبریالان بهر ته لاړل او ډېر ځوانان چې پخوا یې لیکل کول اوس نه لیکي یا حتی ځینو یې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي. فکر کوئ چې دغسې ځان سانسورول په کار دي که نه باید جرأت پیدا شي خبرې وشي او هغه د بیان ازادي هغه حق چې دوی لري لاغه استفاده وکړي په دغو شرایطو کې که کولای شي نو څنګه؟
زما پوانت په بشري تاریخ کې هیڅ داسې نظام حکومت یا هم داسې حاکمه ډله بقا نه ده موندلې چې هغه د خپل ولس په وړاندې له زوره او له قوت او له نظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي او د دې هغه غږ یا نظر یا د دې فکر په دې باندې له منځه یوسي. نو دا مې وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي، حکومت یې دوام وکړي، هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي، د ولس نظر ته ارزښت ورکړي او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي. هغه باید دوی د اورېدو زغم ولري، ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم.
زما وړاندیز به دا وي چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري او دا هېڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي، ځکه مختلفې لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي. او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي، یعنی په 2001 او په 2000 کال او یا نه نویم کال کې موږ په شمار د پوهنتون فارغین درلودل، اما اوس موږ په زرګونو ډاکتران لرو چې په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي او طبیعي ده یو ډاکتر په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي. نو دا هېڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي، اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار د نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي، هغه دې له سانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعت وي او له حاکمې ډلې او یا له اطلاعاتو فرهنګ نه مې هیله دا ده چې لطفاً په دې هکله د محدودیتونو وضع کول، د خلکو سانسورول، د رسنیو سانسورول دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو ډلو په خیر نه ده. ایران کې ډېر ښه مثال لرو، په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي. ایران حاکمه ډله چې څه غواړي هغه کوي، اما رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي. یا نور هېوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده، نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي. په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې څرخي، یعنی که چېرې یو کار کېږي هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي سره له دې چې دوی په ګټه نه وي.
مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی دا پښتنه مو له فضلی صاحب څخه مو کړل، تاسې هم کوئ چې په اوس وضعیت کې ځوانان د څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپله سانسور کړي، له شرایطو سره ځان برابر کړي، ونه غږیږي که نه؟ دوی باید خبرې وکړي، هغه څه چې ورسره دی هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی هغه بیان کړي. نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دی؟
ښکاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټیکنالوژۍ څخه چې د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي استفاده وکړي. هو، خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف یوه دوره کې اوسېږو، د هغه څه خلاف چې بهیر صاحب وایي. دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکل کړي، او بیا ورته واضح ویلي دي چې دوی په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو نه کوي. او د بیان ازادۍ یو بله مسله چې بهیر ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا ده چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه د جمهوریت په دوره کې همدغه خبره وه. نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، طالبانو دپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغو چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ بیا نو تاسو دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو په ته مستقیم زیان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې د اسلامي تبلیغات تجزم کې برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې د همدغه امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو او د داعش په څېر د ترهګرۍ ډلو لپاره تبلیغات کوي او د هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملا کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو. د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول دا یو ښه چانس دی، او موږ باید د دې استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولی، باید دا کار وکړو چې د ورځني مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه روان دي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک کونداغونه وایي؟ همدغه ویډیو چې پرون مشر شوې ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي یو بیرغ د لندول په خاطر په کوڅو کې وایل کیږي، څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیرې د لباس په خاطر وایل کیږي، جوړ کیږي. موږ به دا مسائل سب کو، انتقاد ورسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو. او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهید مختلف وکړي چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظم کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیدو، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي. تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني، دا هغوی هویت نه مختلف دي. معلوم چې دا واقعا افغانان دي که کومل ځای دي؟ دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریک. دا زموږ طبیعي حق دی، ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي. که دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، نو موږ ته باید دا مسله نه پکې نه راکوي. د دوی مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي. چې دا د فضلي صاحب خبره یو ورځ مننه
حمیدی صاحب،
شدت بدلی
کور مودان د خبرونې د پای شیبې دی. لخپلو درې واړو میلمنو، استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیولحق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي، خصوصا په اوس شرایطو کې. په دې اړه زموږ د میلمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاکه لاس پرم. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
پختونخوا د خپلو خان شي قربان قربان جانان جانان شي دامه دعا د چی ودان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زمزړ ور سر چوینا د چورانی کی زمزړ ور سر چوینا.